سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي دغه سازمان نن پر خپله ایکس پاڼه له دې پروګرام سره د مرستو کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې مننه کړې د ډبلیو اف پی په خبره دا مرستې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي له دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي دا درمل چې نشاور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي د کمیټې پرونه وخت خبر پانه کې زیاته کړي په افغانستان کې هم دا اوس له 12 میلیونو زیات وګړي له سخت لوګي سره مخ دي 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکۍ نیولې او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونو بیوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو په خبر پانه کې د هغه 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د ترګری ضد مبارزې سی ٹی ڈی ادعا کړی چې په دوو کلونو کې پاکستان کې په ترګریزو بریدونو کې شاوخوا 9 افغان ادبا ښکیل وو په دغو ادعاو کې راغلی دی چې یوازې 100 څخه باندې 10 افغانان له ترګرو پیښو سره د اړیکو په تړاو باندې نیول شوی دي د طالبانو حکومت دمګړې په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په پاکستان کې د ترګرو فعالیتونو همدارنګ د وسلوالو بریدونو پر مال د افغان ادباو ښکیلتیا رد کړې و طالب چارواکو ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي له افغانستان پر پاکستان باندې بریدونه پلان کړي تاسو له ازادي رادیو دا خبرونه اوري او ګوره کیف وای په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکرایني پاوز او روسیز وکونو ترمنځ 15 نښتي شوې دي د اوکراین د پاوز لوی درستیز نن ویل پاوزیانو د هیواد په ختیځ او شمال ختیځ کې د جګړې په لومړی او کرخو کې د روسیز وکونو بریدونه شند کړي او په خارکیف کې هم شپاړس بریدونه په شاتم بولې دي د لوی درستیز په خبره په خارکیف کې روسانو هڅه کوله چې د دوی دفاعي کرخې ماتې کړي د 2022 کال د فبروري په میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغال وکړ په زرګونو اوکراین وجل شوی او پزرګونه نور ټاپیان دي لدی سره هم والا پزرګونه اوکراینیان کډوال شوی هم دي دا خبرونه لازادی رادیو خبرونه واوریدل او کتل کولای شي د ازادی رادیو وی پانی ته ورشي هلته د خبرونه پراته دي اوس ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مدد چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د ترهګری د فعالیتونو ضد ادارې سی ٹی ڈی ادا کړی چې په تیرو دوو کلونو کې پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې شاوخوا 9 افغانان ښکېلو او نیول شوي دي طالبانو څه غبرګون تازه نه دی ښولی خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماتان له هغې ډلې زردشت شمس وایي
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو د دې چې دوی غواړي چې ځان د ترهګری قربانیان دنیا ته معرفي کړي بل خو په اوسنی واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د ماشومانو له بد وضعیت اندېښنه ښولې ده د خزینه ډاکټرانو د کمبود په ارتباط هم تاسو ته ریپورت خبرو اخوا یو شمیر افغان نجونې چې امریکا ته تللې دي وایي که څه هم هلته د زده کړو زمینه ورته برابره شوې خو لا هم د کور دننه نجونو په اړه باندې اندېښمنې دي
من در افغانستان خوب بودم مکتب نمی رفتم و بسیار رنج می بردم اما سوالی که اینجا هستم خوش هستم که مکتب میرم اما از این رنج می برم که در افغانستان دختران مکتب نمی تانند برن
د پکتیا د انزورگران و پردم تاستا یو ریپورت لرو
اوس وخت کې واقعا د هنرمندانو لپاره د هغه تابلوګانې کوم چې لري دغه لپاره بازار بخي کم رنگي
نور مطالب هم له روحی لده تر پایه ملتیا وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د ترګری ضد ادارې سی ٹی ڈی ادعا کړې ده چې په تیرو دوو کلونو کې په نه شپېتو ترګریزو بریدونو کې افغان ادب خکېلو د دغه ادارې د ادعا په اساس باندې یوازې سکال شپږ شپېته افغان ادب او پروسه کالم شپږ وشتنه په ترګرو بریدونو کې د فعالیت په خاطر باندې نیول شوې دي. طالبانو د دغه ادعا په جواب کې تازه څه نه دی ویلي، خو مخکې ټینګار کړی و چې د پاکستان امنیتي ستونزې پر پاکستان تړاو لري او افغانان په کې ښکېل نه دي. دوی دا هم ویلي چې له افغان خاورې به پاکستان او نورو هیوادونو ته کوم زیان نه پیښوي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ په دغه رپورټ کې اورو. وګورو.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د پاکستان له لوري له ترهګرۍ سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پورې کولو پر دوام د هیواد د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ په راپور کې ادعا شوې ده چې په تیرو دوه کلونو کې سی ټی ډي ازد ادارې نه ویشت افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیولې دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې جونیوز ویلي دي چې په دغه راپور کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او پګمست نور یې تیر کال نیول شوی دی چې په نه شپېته ترګریزو پیښو کې دوی لاسترلود. په راپور کې دا شان ادعا شوی دی چې په تیرو دوه کلونو کې لاسترګر چې افغانان وو د ترګریزو بریدونو پر مهال وژل شوی هم دی. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا هم ویلي دي چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په 200 پیښو کې شل افغانان ښکېل وو چې د پاکستانی امنیتي ځواکونو له لوري دوی نیول شوی دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی دی چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې نامنی پیښې ډېرې شوې دي. د روان یونی دسمبر پر 12مه د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوځ له لوري ساتل کېده د پاکستاني طالبانو په حمله کې درویشت پاکستاني سرتیري ووژل شول چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ پاکستاني رسنیو د پېښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګ بریدګر په ګډون شپږ نور حمله کوونکي افغانان وو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په تازه راپور کې سی ټی ډي د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې کې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت او په افغانستان او په اسلام آباد کې د طالبانو د سفیر سردار رحمت شکیب وو پخت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهانو او پخواني افغان ډیپلوماټانو وایي چې پاکستان په دې وروستیو کې دغه هڅه پیل کړې ده چې د ترهګرۍ روزونکو هیواد په توګه نه، بلکې د ترهګرۍ د قربانۍ هیواد په توګه ځان معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی په خبره د ترهګرو د روزنې پراخه مرکزونه په پاکستان کې موجود دي. په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان د وسلوالو حملو شمیر زیات شوی دی چې هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وار وار دا ادعاوې رد کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده او باید په کور دننه حل شي.
دا ازادي رادیو ما خامنهي خبري مجله. ازادي رادیو سلر ویش ساعت
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مهال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېرې میرمنې کار کوي. قلندر عباد د ماليزیا هیواد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو نیم لک میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا شمېرې ازادي راډیو په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د افغانستان له طبي شورا سره شاوخوا 60,000 ډاکتران چې ښځې او نارینه دي ثبت دي او په همدې شمېر کې نرسانی هم فعالیت کوي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې بیا خلک شکایت کوي چې خزینه ډاکترانو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډیر کم دی. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو له امله د طالبانو په حکومت سختې نیوکې کېږي. د دوی د حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادا کوي چې اوس مهال د تېر نظام په پرتله د روغتیا په برخه کې ډېرې میرمنې په کار بوختې دي. قلندر بعد ماليزيا هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځمبه په ورځ د دې هیواد له ویرسنۍ استرو افغاني سره په امریکا کې ویل چې دا مهال د روغتیا په برخه کې 150 سره میرمنې د دې ترسره کوي. طالبان حکومت د روغتیا وزارت سرپرست اشنه ده کړی چې په دې جمهوری نظام کې د روغتیا خدمتونو په خپل 20 سلنه وو او دا مهال د دوی په حکومت کې 30 سلنه دی. ازادي راډیو په خپل وقته کې د شمیرې نشي تاییدولی. هم غوښتل د ښاغلي عباد د پاړه د دې جمهوری نظام د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروع وپوښتو خو بریالی نه شو. همدا تېره ورځ د افغانستان د نسی ولادي متخصصینو د ټولنې مشرې نجم السما شفاجو مو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېری ښځینه ډاکترانې له هېواده وتلي چې دې سره میندو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو مو سره په خبرو کې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د کټخیل کلي یو اوسیدونکي مو سره په خبرو کې وویل چې د یادې ولسوالۍ په ډېریو کلیو کې کلینیکونه او ښځینه ډاکترانې نشته او هغې وویل ځینې کلیو کې یو کس ته پوهاوی ورکړل شوی دی چې یو شمېر خدمتونه وړاندې کړي لکه د خلکو فشار لیدل، ځینې درمل ورکول او پټي کول. خو د دې پټوکو نور داسې روغتیایي کارکوونکي په ځانګړې توګه ښځینه کارکوونکي نشته دي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکي هم وویل په یاده ولسوالۍ کې یوازې دوه قبیلې دي چې ډېر امکانات هم نه لري. د روان کال د سپتمبر په 16 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکترانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی. اوچا دغه شان ویلي وو چې د 2018 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی.
دا ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ودا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باورې شو. مې ډیر څه مې ترې زده کړل.
ورزو امریکا ته هلته هغه افغان نجونې چې د څو ورسته کلن رئیس وسیګي وای کڅام چې دوی ته د زده کړو زمينه برابر شوې ده خو په افغانستان کې د نننه د میلیونونو نجونو په اړه باندې وسم فکر کوي او په دې اړه اندېښمن دي. لدې ډلې نجونو یو هم زهرا رحیمی ده چې 15 کاله مخکې امریکا ته کډواله شوې و. کله چې د خپل واد په باب خبري کوي اوه کې توي وخوای په امریکا کې ژوند د دې سبب شوی چې هغه وکړي شي زیاتې بریاوي تر لاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ویډیو ریپورت ته.
سخت از جای را ترک بکنی که دا اوجه کلان شدی کل مردم همه شناسی
دا ده هغه میلیونون افغانانو گرد داستان ده چه ارشیوی خپل هیواد پریگدی خو په دست حال که چه ده هغی هم زولی انجونه افغانستان که لخوانزه و پهندونونو او کار سخه محرومی دی ممکن داورتا یو خلاسته را رو نوی زهرا رحیمی د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. په 2019 کال کې د 12 کلنې زهرا کوانځي ته نږدې یو 14 وشوه او له هغې وروسته یې کورنۍ پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدي.
افغانستان جای امن نبود بر ما که زندگی بکنیم. امی صحنه دقیقا یادم میاد وقتی که صنف 8 مکتب بودم در لیسه زرغونم. در مکتب مدل نزدیکیش انفجار شده بود. در صنف ما در مکتب همگی میدویدن هر طرف حتی دختر را زوف کردن.
اوس زهرا دلته نوی ژوند پیل کړی دی. دا کولی شي ښوونځي ته لاړه شي، د خپل راتلونکي لپاره هڅه وکړي او له نورو سره هم همکاري وکړي. هغه د زده کړې تر څنګ د یو ښوونځي په کارولو سره یو بنسټ پرانیستی چې هڅه کوي د افغانستان فرهنګ خلکو ته ور وپیژني. هغه ورجینیا ته له نویو ورغلو کډوالو سره همکاري کوي او څو ټولنیزو او فرهنګي بنسټونو سره هم فعالیت لري.
سختی هایی که در اون جدید بودم و امو خاطرات و تجربه هایی را که در افغانستان خودم داشتم و در اینجا در سوشل میدیا میدیدم که دیگه دختر افغان در اونجا سپری میکردن و میگذراندن اونا بر مکلش قدرت توانایی داد که ما باید کوشش بکنم و سخت کار بکنم تا که بتانم بارزوهای خود برسم و بتانم با وام یک کار بکنم.
دلته د زهرا رحیمی پر کار د ناهلی مستند فلم ننداری ته ایښودل شوی دی. دغه مستند د دریو افغان نجونو د ژوند په تړاو دی چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته له ښوونځیو محرومې شوې دي. سلما یو له دغو دریو نجونو څخه ده چې توانېدلې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته لاړه شي او بیا ښوونځی پیل کړي.
ما د افغانستان کې بودم، مکتب نه میرفتم و بسیار رنج میبردم، اما تا حالی که اینجا هستم خوش هستم که مکتب میرم، اما ازی رنج میبرم که در افغانستان دخترها مکتب نمیتونن برن.
خوز وقت طالبان ها بیا رستند رئیس لدو و زیاد کلونه تیدیگی، خود طالبان حکومت لا هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو په تړلې پاتې کېدو ټینګار کوي او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو په تړاو هیڅ نرمښت نه ښیي. اوس زهرا او کورنۍ یې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي.
بسیار زیات متاثر هستیم، باید که همه در مکتب و دانشگاه اینا برشان باز باشه تا بتانن از استعدادهایی که دارن در رابطه به علم و دانش از اونا استفاده خوب بکنن.
زهرا د سکال د اکتوبر په 11مه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت د بدلون لپاره د نجونو جایزه له 14 نورو نجونو سره د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن له لورې ترلاسه کړه. هغه دلته په امریکا کې یوه روښانه راتلونکي ته هیله منده ده. هغه هڅه کوي چې د تحصیل او اغیزمن فعالیت په ترسره کولو سره د ممتازو نجونو په لړ کې وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اوس هم ماشومان لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي او د زیانونو د زیاتوالي له امله په بد وضعیت کې دي. انټونی ګوترش پرون په یو راپور کې ویل د جګړو بې وزلۍ، د خوړو د کمښت، طبي پیښو، ناقانونه کډوالۍ او لزده کړو د وتلو له امله لومړنیو خدمتونو ته د افغان ماشومانو لاسرسی کم شوی. په دې راپور کې د هغو نجونو د زیانونو یادونه هم شوې چې د زده کړو له بندیز سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر ماشومان وایي ښوونځي پرېږدي او د خپلو کورنیو لپاره کار کوي. جزئیات به له سنا کاکر په دې ریپورت کې واورو وګورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د راپور یوه برخه چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 28مه په افغانستان کې ماشومان او وسلوالې شخړې تر سرلیک لاندې خپور شو، ښیي چې د طالبانو له بیا ځلۍ واکمنۍ وروسته که څه هم شخړې کمې شوې خو ماشومان لا هم له تاوتریخوالي سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د ماشومانو وسلوالو شخړو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتر څخه خپور شوی راغلی دي، لومړنیو اړتیاو ته د افغان ماشومانو لاسرسی، د جګړو بې وزلۍ، د خوړو د نخوندیتوب، طبیعي پیښو، ناقانونه کډوالۍ او د زده کړو پریښودو له امله کم شوی او هغوی له تاوتریخوالي، ځورونې، ناوړه ګټه اخیستنې او جرمي فعالیتونو سره مخ کړي دي. د ماشومانو وسلوالو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو څخه د میلیونونو نجونو بې برخې کېدل دوی له تاوتریخوالي، کم عمره او جبري ودونو او ناموسي وژنو سره مخ کړي دي او واکمن چارواکي باید د نجونو لپاره د زده کړو او لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. په دغه راپور کې راغلي چې د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2022 کال د دسمبر تر 10مې پورې په افغانستان کې د څو میاشتو او اوو کلونو ترمنځ د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4519 پیښې ثبت شوي چې د ډېری پیښو عاملین طالبان پېژندل شوي دي. د دغه راپور له مخې ماشومان بشري مرستو ته لږ لاسرسی لري او د لوږې د خطر تر څنګ د ماین چاودنو له ګواښ سره هم مخ دي. د دې تر څنګ په دغه راپور کې د طالبانو په پوځي لیکو کې د ماشومانو یا کم عمره ځوانانو استخدام ته اشاره شوې ده چې راپور له مخې که څه هم طالبان ادا کوي چې د ماشومانو د کار قانون پلي کوي خو په عمل کې دا ډول څه نه لیدل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه ماشومان چې په کورنۍ کې د نفقې پیدا کولو لپاره څوک نه لري او یا هم د کمزوري اقتصاد له امله کار کوي، موږ سره په خبرو کې وویل دوی هم ښوونځي ته تلل خوښوي خو له مجبورۍ کار کوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې 10 کاله عمر لري وویل چې له 2 کلونو راهیسې بوټان ننګوي او کله کله بار هم وړي. هغه وویل دی او نور وروڼه یې اړ دي چې د خپلې اتکسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په همدې حال کې د کابل یو اوسیدونکی چې 12 کاله عمر لري وویل وویل چې له کوچنیوالي څخه تر اوسه د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف هم د جمعې په ورځ د ماشومانو د ساتنې د پروګرامونو په یوه راپور کې د ماشومانو د کار او د هغوی د ناوړه استفادې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور وی ساعت
ورزوی نړیوال موجود ملګری ملتونه وای په غزې د جګړې لپاره رئیس د دوی لسل وړیر کارکونکو وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن دا خبره پر خپل ایکس پاڼه باندې کړې ده. په غزا کې جګړه د اکتوبر لومې هغه مال پیل شو چې حماس پر اسرائیل باندې برید وکړ. 200 اسرائیلیان یې وژل او 240 نور یې غمال کړل. په جواب کې د اسرائیلو په بریدونو کې د غزې روغتیا وزارت ادعا کړې چې لک تر لګه 40,000 کسان تر دې مال وژل شوې دي. فریده سیال په دې اړه باندې نور جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه ستنګ زاسه بلک څنګه چې تاسو ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وايي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د دې سازمان یو څلو شپږ دیرش کارکونکي وژل شوی دي. ګوتریش ویلي د کارکونکو د وژنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري ده. ګوتریش د خبر نن د دسمبر درویشتمه پر خپلې ایک شبکې پخوانی ټویټر کې کړی ده. هغه خپل درناوی د ملګرو ملتونو وژل شو کارکونکو او زرګونو نورو هغو مرستندویو کارکونکو ته چې په غزه کې د ملکي خلکو د ملاتړ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي وړاندې کړای دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پیوبل پوسټ کې یو ځل بیا د غزې په جګړه کې د اسرائیلو پر کړنو نیوکه کړې ده. ګوتریش لیکي د اسرائیلو بریدونه په غزې کې د نننه د بشري مرستو د ویش پر وړاندې لوی خندونه رامنځته کوي. هغه ویلي د اغیزمنو بشري مرستو د رسولو لپاره په غزې کې امنیت او همدارنګ اړتیا ده چې کارکونکي په سوله کې کار وکړي. اسرائیل په دې وروستیو کې په محاصره شوې غزې کې د ویجړونکو بشري وضعیت لامل د نړیوال فشار لاندې راغلی دی. همدارنګ د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس راپور لمخې لڅول زو جنجالونو ورسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر جمعې پورې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د غزې پټړنګ کې د شاوخوا 2 میلیون اړمن خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه پکې شوې و. په همدې حال کې د امنیت شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو واکمن ارګان د هغه متن چې پکې دوربن غوښتنه نه وشوي د ګوتریش د تمی سره سم تصویب کړ. د اکتوبر پر ومه حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو هغه ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروستي سازمان په توګه پیژني برید وکړ. په دې برید کې 1200 اسرائیلي وګړي وژل شول او یو شمېر نور یې غزې ته د يرغملو په توګه لسان سره یوړل. اسرائیلو د دې برید په سواب کې پر غزې نمړی بمباری ورپسې ځمکني پرون جمعه د غزې په خار کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې په دغه خار کې د ملکی تلفات شمیر له 40,000 وخته دی. څنګه زه
هم فریدی سیال د غزې په اړه مورستي جزئیات واوریدل. وربشو بختیار سایل ته چې د سپورت نړۍ ورستي خبرونه په خیر راټول کړي. سایل ستړي مشه پروګرام ته بخیر غلی. سپورت کې څه خبرې دي؟
تاریخ سب سلامونه. د افغانستان کرکټ بورډ سر روزونکي جناتن ټراټ یو تازه مرکه کړې ده او پکې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري ورته هغه ډول هوکړلیک ورلېګل شوې ده لکه څنګه چې د غوښتنه یا خواهش ده. ټراټ نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې لره نه ده چې به یو وار بیا د افغانستان د مشر روزونکي په توګه قرارداد لاسلیک کړي. هغه په خپل خبرو کې دا هم ویل دي غواړي هغه تشه سمیډه کې کړي چې افغان لوبډلې تر 500 نړیوال جام وروسته افغان کرکټ بورډ ادارې ځینې روزون کې لری کړل. هغه د دې روزون کو یادونه نه ده کړي خو دا خواهش لري چې دغه روزون کې هم د په غوښتنه وګمارل شي. کرکټ بورډ کڅه هم رسمي څه نه دی ویلي خو په یو اعلان کې چې دوی مخکې اعلان کړی و د ځینو روزونکو د ګمارنې په خاطر باندې هغه کې د فزیکی تکړخت کس لري شوی او ترڅنګ د فیلډینګ د برخې روزونکو له دندو لري شوی دی. د غره جناتن ټراټ دا هم غوښتي دي چې هغه املاتړ کونکي ډله یا سپورټینګ سټاف چې نور د ملي لوبډلې سره وی هغه هم د د پخواخه لوبډل سره وګمارل شي. د ټراټ په باور د هپدی هڅه کوي چې افغانستان د کرکټ په برخه کې پر روان نړیوال جام کې چې شلوریز نړیوال جام به وي په ویسټ انډیز او امریکا کې تر سره کیږي، افغان لوبډل لا ډیر لوبي وګټي، پرمختګ وکړي او شاته لاړ نشي. کرکټ بورډ بیا په دې تړاو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلورته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 14 کلن ځوانانو په کچه د زنونو سیالۍ پیل کړې دي. کچا امنند دي سیالۍ او دریم ورځ د دوا سیالۍ نن هم تر سره شوې دي. سپینغر لوبډلې د بندمیر الف لوبډلې ته، بوس لوبډلې د بندمیر بی لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. دا سیالۍ په خوست ولایت کې په دوو لوبغالو کې تر سره کیږي. کرکټ بورډ د دې سیالۍ په پیل کې ویلي وو چې دغه لوبغاړي چې د زونونو په کچه سیالۍ کوي، دوی تر دې وړاندې په ولایتي کچه سیالیو کې خلو بدلی وو او اوس د زون په کچه لوبي کوي. د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو یا پریمیر لیګ سیالیو په ترڅ کې نن درې لوبې ترسره کیږي. دمګړې لومړنۍ لوبه د نن ورځې د ویسټم یونایټیډ او د مانچستر یونایټیډ لوبډلو ترمنځ جریان لري. د سیالۍ تر دې دمه 15 دقیقې تیرې شوې دي، خو لا هیڅ لوبډله د ګول په وهلو نه ده بریالی شوې. نن د ورځې په اوږدو کې دوه نورې سیالۍ هم دي چې په هغه کې به په لومړۍ لوبه کې ټوټنهام لوبډله به د ایورتن لوبډلې سره او بیا به د لوټن لوبډله له نیو کاسل لوبډلې سره خپل سیالي ترسره کړي.
بله، مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت نړۍ ورستی تاولات ملمک سره شریک کړه. ورزو پکتیا ته، پکتیا کې هنرمندانو خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې په دې وروستیو کې یو هنري نندارتون جوړ شوی و چې لسګونه کسان لیدو ته ورغلي وو. هنرمندان وایي که مالي ملاتړ وشي نو فعالیتونه زیاتېدای شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پکتیا کې د خپل هنرونو د نندارتون ګډونوال هنرمندان چې د خپل خطاطۍ، رسامۍ، نقاشۍ، میناتورۍ او نورو هنرونو آثار او تابلوګان نندارې ته وړاندې کړي وایي که چیرې اړوندې ادارې او ځینې نړیوال مرستندوی بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي او د آثارو د پلور اسانتیاوې ډېرې شي، نو دوی به د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېره کړي.
اوس وخت کې واقعا د هنرمندانو لپاره د هغه تابلوګانې کوم چې لري دغه لپاره بازار بیخي کمرنګی ده. باید بازار ورته پیدا شي، دوی دغه کومې تابلوګانې چې دي دا باید مرکز ته انتقال کړي. خطاطي او رسامي نقاشي بخش کې موږ ډېر تکړه تکړه استادان لرو، خطاطان لرو، رسامان لرو، باید د دوغه لاسنیوي وي.
بلوري ته چارواکي وایي د اطلاعات او کلتور وزارت د هنرمندانو هغه برابر کړي آثار او جوړې شوی تابلوګانی اخلي چې ولسونو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګټور پیغامونه ولري.
د چې کومې تابلوګانی فنن کې جوړوي د اطلاعات او کلتور وزارت لړخه به ان شاء الله د وسره طرز العمل او کړنلارم په راتلونکي کې شریکيږي.
یاد دي وی هنرونه د ولسونو په ملي او د وګړو په خصوصي ژوند کې پراخ اغیز لرونکي بلل کیږي. ملي او ولسی اترونه، رسامي، نقاشي، چاپ، انځورګري، شعر، ناول، لنډ کیسه، سندره، د موسیقي تړون، د موسیقي د آلات او غږول، ډرامه، سینما او نور د هنرونو ارزښتمن بیلګې ګڼل کیږي چې د هنرونو ډیره برخه په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخینه لري.
اوس ورزو فلسطین ته، هلته د بیت اللهم ښارګوټي اوسیدونکي وایي سږ کال د کرسمس جشنونه یې اختر ته خلک ډیر خوشحاله نه دي او سیلانیان هم کم ورځي. دا چې جزئیات یې څه دي په دغه رپورټ کې سره ګورو.
د فلسطین د غربي سنډې اوسیدونکي وایي سږ کال بهال ته د کرسمس هیڅ خوشحالۍ نه وي. دوی وایي بیت اللهم ښارګوټی چې په دې ورځو کې به یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه لرله سږ کال خالي پروت دی. د کرسمس بازارونه پکې نه دي لګېدلي او نه سیلانیان ورغلي. د کرسمس په ورځو کې هر کال زرګونه مسیحیان د فلسطین بیت اللهم ښارګوټي ته ورغونډیږي چې ویل کیږي حضرت عیسی علیه السلام هلته زیږېدلی و. هلته د هوټلونو مالکان وایي پخوا به یې په دې ورځو کې د هوټل ټولې کوټې په کرایه اتللې وي او ځای به پکې نه و، خو سږ کال ټول خالي پروت دی.
Everybody lives from tourism.
دلته په بیت لحم کې د اکثر خلکو روزګار سیاحت دی. او کله چې هر څه بند شول، ټول خار دا ټول سیمه وتړل شوه، نو روزګارونه هم په ټپه ودرېدل. دا تر ټولو بد کرسمس دی. بیت لحم په کرسمس کې وتړل شو، نو خو د کرسمس ونې لګېدلې، نه بازار شته او نه څوک خوشاله دي. په خوا به خلکو دې ورځو ته انتظار کوو. د ټول نړۍ نه به خلک راتلل او اوس خالي پروت دی.